اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی دی.
مخکخي خزي
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري می رحمت صاحبای پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې ورستیو کې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د ښځو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپری وکړي. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د ښځو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، تاسو کولای سئ چې موږ ته د ازادي رادیو پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهی. د تلیفون شمیره دا دی 00420221240501، او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221240601. که تاسو غواړئ چې له موږ سره د سکایپ له لارې خپل پیغامونه پریږدئ، هم کولای سئ چې په سکایپ باندې په لیکلې بڼه یا په غږیزه بڼه باندې موږ ته خپل پیغام پریږدئ او موږ به په دې خبرونه کې تاسو ته خبر کړو. د سکایپ نوم دی ازادي ډاټ رادیو. اوریدونکو موږ اوس هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، خو تر هغه مخکې ګورو چې که اوریدونکي وي د دوی تلیفونونه به واخلو. فکر کوم چې یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو
بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. فکر کوم چې د دوی سره زموږ رابطه قطع سوله، نو سو کولای چې د دوی سره رابطه قائم کړو. بیرته نور اوریدونکو برا واخلو، ګورو چې څوک دی. فکر کوم چې کومه ستونزه ښکاري، موږ کوشش کوو چې دغه ستونزه حل کړو او د میلمنو سره رابطه قائم سي. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. سیف الرحمن صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ که تاسو کوم پیغام لري.
زما پیغام خو دغه دی چې مسلمانان خو چې قرآن شریف مني باید مکمل قرآن شریف ومني. په قرآن شریف کې بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وای تاسو چې کله نه پیداست د علم د خوندان پوښتنه وکړي. داغه طالبان ټول عالمان یا مفتیان دا کوم فیصله چې دی کی کوم کار دی چې دا شریعت لري کی دا قران څه کی دا کوم څوک نه مني هغه د اسلام سعود ځوان د عرف قبل طالبان کوي دا پاپل دې پښتنه وته دې خبره و مني. زما دا پیغام دې مسلمانان ته چې دې خلک دې دې خبر ته غوږ ونی چې دې اسلام خلاف کار نه کوي، دې په ګټه باندې دې زار څه هر خور ار سره دې هغه دې خبر ته غوږ ونی او عمل دې باندې کې دې په خلاف.
بلې، فکر کوم چې موږ کومه تخنیکی ستونزه لرو، موږ به دغه حل کو. تاسو څخه ډیره مننه چې زنګ مو راووهئ او ستاسو پیغام مو واخیستې. اوریدونکو زه غواړم چې د سیف الرحمن صاحب په خبره کې تاسو ته اضافه وکړم چې موږ د دوی دغه نظر نه تاییدوو، دغه د دوی خپل نظر دی. د دوی په نظر چې هر څوک چې عالمان دي یا مفتیان دي هغه د دوی خپل شخصي نظر دی، خو کومې ښځې چې اعتراضونه کوي په افغانستان کې یا کوم کسان چې د باندې راوځي او خپل حقونه غواړي، هغوی وایي چې د دوی دندې له لاسه ورکړي دي، د دوی اولادونه للوژمري او دوی نور نس کولای چې خپل ژوند ته هغه سی دوام ورکړي لکه مخ کې چې ورکاوه. ګرن خلک وای چې شونځي د نجونو پر مخ باندې تړل سوي دي. دوی غواړي چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې خپل اولادونه شونځي ته ولیږي. نو دوی دا خبره مشتکوي چې دا شای په هیڅ داسې ځای کې نه وی راغلي چې د خلکو کو د حقونو د اخیستلو په خاطر یا د دوی د وژې ساتلو په خاطر باید د حاکمانو خبره دی ومنل سي. موږ د ازادي رادیو لاره د چارواکو او عادی افغانانو ترمنځ د یو پل کار کوو او موږ د چارواکو سره ستاسي تماس قائمو چې تاسو د چارواکو سره خبري وکئ، له هغوی څخه پوښتنه وکئ، له هغوی څخه خپل تاسو باید ځنی کولای سي چې هغه حقونه چې تاسو غواړي د هغه په اړه باندې پوښتنه ځنی وکړي چې کومه ستونزه وي، کوم مشکلات تاسو په خپل ژوند کې لري، د افغانستان د دولتي یا حکومتي ادارو سره تاسو کار وی او هغه تاسو ته نه حل کیږي او مشکل درته راسته سوي وي او هیڅوک تاسو پر خبره غوږ نه نیسي. نو موږ دلته په دغو پروګرامونو کې تاسو تلیفونونه اخلو، تاسو ژغ پورته کوو او همدارز موږ وخت په وخت باندې طالب چارواکي هم خپل خبرونه تر غوښتې دي د دوی څخه مستاسو مستقیمه رابطه ورسره قائمه کړي د چاوریدونکو مشت زنګ وهې له دوی څخه مخه مخ مستقیم پښتني کوي د ازادي رادیو لاري. په ډیری مواردو کې خلکو خپلې ستونزې له دوی سره شریکې کړې دي چې بیا هم د همدغو پروګرامونو له لارې ژمنې هم سوي دي چې د مشکلاتو ته به رسیدګي کیږي او دغه ستونزې به حل کیږي، چې دا زموږ د خپرونو له یو هدف څخه ده. او اوریدونکو تاسو که غواړئ چې پر دغو موضوعاتو باندې له موږ سره خبرې وکړي، تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهئ، پیغامونه راته پریږدئ، موږ به ستاسو هر ډول پیغام اورو او خبروي به. یعنی ستاسو نظر، ستاسو هر ډول نظر چې وي موږ یې خبرو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده، فکر کوم چې اوریدونکو دي. بلې ستاسو ژغ موږ ته راځي. وعلیکم السلام.
تاسو او د ازادي رادیو درنو مېلمنو اوریدونکو ته نیکې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو نوم څه شی دی او کوم تفسیره لري؟
خیبر یم، له پکتیانا.
خیبر صاحب، مهرباني وکړئ که تاسو کوم تفسیره لري تاسو کولای شئ چې خبري وکړئ.
تفسیره خدا دا خور جانې چې کله نه چې سیاسي بدلون رامنځته شوی دی، په ډیره هوادونو کې سیاسي بدلون رامنځته کیږي، خود از خونه کیږي چې هغه تعلیمي مراکز وتړل شي، د خزو پر وړاندې کوم خندونه جوړ شي، دا چې علم په نارو په خزه پار ځای، نو د خپل حاکم دولت اسلامي امارات څخه موږ د هیله لرو چې پرتونګي کې د نجونو پر وړاندې خوانځي خلاص کی او هغه حقوق خزو ته ورکول کیږي، باید هغه حقوق پر وخت خزو ته ورکړي، ځکه که حقوق ور نه کړی شي نو دلته د نوي نظام پر وړاندې هم خنډونه ایجادېږي، ځکه چې خزې حقوق واړي، باید ولې ټولنې په اساس هغه حقوق ورکړل شي چې د اسلام په چوکاټ کې وي.
بله خیبر صاحب، تاسو ژغ نور نه اوریدل کیږي، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اوریدونکو تاسو پیغامونه به نور هم اخلو د دې خبرونې په جریان کې. اوس موږ هڅه کوو چې د خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو، که دوی زموږ تلیفون پورته کړي د دوی سره به خبرې پیل کړو پر موضوع باندې. صافی صاحب وایي چې فوزیه وحدت خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. فوزیه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. بله فوزیه جان، زموږ ژغ تاسو ته راځي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته فوزیه جان او خبرونه ته شرغ لاست.
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته.
سلامات اوسئ فوزیه جان. پر دې موضوع خبرې کوو چې شوځو وخت په وخت د خپل حقونو د غشتونو لپاره اعتراضونه هم کړی دي او لاریونونه یې کړی دي. له هغه ورسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او د شوځو پر حق کار او زده کړو باندې بندیز ولګېد او د دوی حقونه محدود شول د شوځو په خپل وینا باندې. یو ورسته لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وي؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروسته اعتراض و چې د یو شمیر جنو لخوا په لاره چول شوی وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولي دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. لدی ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا خزینه شي کولای تر یو محدودی پورې چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی، نه پویګم خزینه شي کولای چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. هاته ډرایورانو ته دا ویل کیږي چې به حجاب خزیمه پورته کوي، در حال کې چې تاسو کدا وسنجوي هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه خزن نه لیدل کیږي. حتی په جمهوریت کې هم ډیر کم وو چې صادر نه درلود. نور نه پوهیږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، خزی به پیواز سر د شپې له خوا مخصوصا خو به دغه نه څوک نشي وتلای، نارینه هم نشي وتلای، خزی نشي وتلای. یعنی دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتیږي او د خزی حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې خزی ووتلی خپل غاګي پورته.
بله، که تاسو فوزی جان په دې اړه مشتوایست چې آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر شوځو باندې محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلای، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعال ونډه ولري د مهیوات په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته پام سي؟
دقیقا زه فکر نکوم چې دوی هدف دا وسی چې دوی فساد لمنځه وسی یوسی، بلکې دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې خاکه تاسو د فساد لمنځه وړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا وسی چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځه وړي. یعنی دا یوازې خزې نه دي چې دلته فساد رامنځته کړی ده په اداراتو کې، یا دا نه پوهیږم د دوی تعریف دغه خبره ما اوس ستاسو نه واورېده چې د دوی هدف دا ده. دوی په ټوله معنا باندې د ښځو له حضور سره په ټولو برخو کې ستونزه لري. مثلا زه تاسو یو واضح مثال درکوم، په ښوونځیو کې نارینه نشته. هلته فساد کوم ځای کې فساد شته چې دوی مکتبونه د ښځو پر د نجونو پر وړاندې بندي کړي دي؟ په کومه برخه کې تاسو وینئ چې ماته وویل چې ازادي د ولایتو په پرتله په کابل کې ډیره وه، اما خونځي ته مشترک نه وو په کابل کې چې د هلکانو او نجونو خونځي یو ځای وو، سی کاملا جدا وو. نو تاسو وګورئ دا واضح مثال ده چې دوی د ښځو له حضور سره مشکل لري. په دفترو کې دوی د ښځو له وتو سره مشکل لري، له کورو څخه دوی د ښځو له کار کولو سره مشکل لري، له تحصیل سره مشکل لري. په ټوله معنا باندې دوی اصلا د ښځو سره مشکل لري. نو زه فکر نه کوم چې دا خبره په بداوي چې دوی غواړي فساد لمنځه یوسي. تاسو مو ته اشاره وکړه د ټولنې د ترقی د پاره په کار ده چې هم ښځه هم نارینه په ټوله معنا باندې په ټولنه کې سهم ولري، کار وکړي، زحمت وباسي تر څو هغه ټولنه پرمختګ وکړي. تاسو کې نیمه بدنه د یوې ټولنې حزبوي، نو دا په دې معنا ده چې تاسو د ټولنې کار پروژه هر څه چې د ښځو پورې تړاو لري او هغه کار کوي هغه فلجيږي.
په دولتي اداراتو کې هغه برخو کې چې خزي کار کولې هغه برخه کاملا فلج دي. څوک نشي کولای دونه سیستمونه پرمختللي نه دي په افغانستان کې چې څوک خپل کورو څخه کار وکړي، ماګه مخابراتي شبکې وي یا هم ځینې نورې ادارې چې لاسرسی لري له مخابراتي شبکو سره چې وصل دي، نور په ټوله معنا باید سړی ته حضور ولري بیا کار وکړي. نو تاسو فکر وکړئ دولتي ادارې اوس چې ښځې پکې نه دي هغه برخه فلج دي، کاملا فلج دي.
فوزیه جانی تاسو لمر سره د ټلیفون پر لیکه باندې پاته سیزه بیرته تاسو ترازم. اوس هم د شذو د حقونو فعال صوفیه اوریا لمر سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. اوریا جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي.
سلام تاسو ودونکو مننه خیر.
صوفیه جانی تاسو هم په دې لاریون کې ګډون کړی وو چې پور باندې د لاریون ګډون د لاریون د ګډونوالو په وینا طالبانو د مرچو سپری وکړي. دغه لاریون کې تاسو چې ګډون کړی وو تاسو خپل تجربه کلم سره شریک کړی چې تاسو سره څه ډول چلند وسو؟
او زه خپل هغه په ساحه کې مغه د منګه امکار تاس مرچ او پښوله زه دغه نه فقط شاید لک فاصلم دلوده ډیر فاصلم نه دلوده درې زره یې سپری او خیو زل منګه ډیر مصروف او انجونی ډیر مصروف ول فکر وکي اس درې څلور موټر د وزارت داخلي نه راغله موټر سو درو د خاص خلک ول د سي عام مغنه نظامیان نه ول چې جګ قدونه دلو د غي بخي نقاب وخلې په مخې زه متوجي ولما سپری ډیر وړو وړ سپری ول یو د فایو شیندل مانجون ته ویل متوجي اوسې انجن ډیر جدي ونه نیو د فکر وکړه چې دا یو خبره نه ده. بیا ما ورته غږ وکړ چې بیا سپری دوی وخی د منګه هغه د یو امکار هدا خاموش نومیږي هدا خاموش سمخې تلاړ لزې د شاته ومه د شاته اوم د ما پلاس کې کاغذ او ماسک می وخلې کاغذ می پستګو نیو دا مخ ته لاړه دا مخ ته لاړه د سپری په مخ واغه وک بل امکارمه د خوانه سمند په ټولو انجونې سپری او شیندل د دې په حالت په داسې حالت انجونې نور حرکت کولای نه سه. منګه بیا هم دو انجونې منګه خوش کړل دا خلک سپز مکه ولیدل دا انجونې سو ولیدل منګه بیا هم دا ما ورک د دې انجونې ماسک وخلې آینه کې دلودل دا غنجونی خول نو نو ټول سترګي وازول نه سول داسې واړه واړه سپری ول ډیر واړه ول سپلاس لیدل نه سو دوی پاشا ول نه پیګم اس د څنګه د خلګم سول د ټول مسلکی خلک ول ما داسې خلک هیڅ لیدل نه ول په نظامیانو کې جګ جګ قدونه یدلو د خاص لباسه پزان ول او خاص موټر نه راکته سول دوه د الکس و الکس د وزارت داخلي دغه موټرونه راکته سول دغه موټرونه راکته سول او دا ما خپل سترګې لیدلې دي او ډېر بد حالت و. د موږ همکاران ډېر وضعیت بد و مخصوصا هدا خاموش او یو همکارم د مدینه او مرجانه خو بیخي وضعیت خراب و. مرجان بیا هم سترګې ډېرې غسې ول هیڅ لارې لیدلې نه بیا هم دا ما ورکو بیا هم غږ جګه و بیا هم د موږ بیا هغه خلک سپ موږ سپری و خاص موټرونه ول خاص درې موټر ول ایلکس د وزارت داخلي نه هغه خاص موټر نو ورکسول د ساحینه د ساحینه د خیل لاړل دغه په ځای رنجر راغلل او اته رنجر نور راغلل نه پیګم دا څنګه بدنامه او څنګه دوی خبر سي ول سمنګ مظاهره فقط شل دقیقې د منګ د مظاهره نه تر شل دقیقې بعد د خلک مخصوص موټرونه ول مخصوص موټر د ما همکاران شاید د موضوعات په رسنو کې نه پیګم دوی ولې نه وای دوی ولې افشا کوي او زه خو همیشه ورته وایم چې باید موږ د حقیقتونو وایو د حقیقت خدای موټرونه خاص برنامه لري د خوځته خاص راکټ کې خاص بیرته زی دا کده موږ همکارانو باندې چې کده کده موږ همکارانو لته خدای نه خواسته دی غو د ژوند هغه کېدل بیا د دې زو څو ورکوله
صوفیه جانی زموږ د همي ملمنی فوزیه وحدت په دې اړه باندې خبرې وکړې چې شذو د شذو لغښتنو یو دا هم و چې د اجباري حجاب باید په شذو باندې تحمل نسی. عادي خلک تاسو فکر کوي په افغانستان کې چې شذې اصلا د حجاب پر ضد باندې راوتلې وي تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ چې یعنی تاسو آیا رښتیا د حجاب پر ضد راوتلې واست یا کدا سي چې شذې باید حق ولري چې خپل ځان ته انتخاب وکړای شي چې کوم حجاب دی غاړي واغوندي؟
مننه د منګه اصلي هدف حجاب نه دی، دا یو جز دی، یو برخه د منګه د خبرو دی. منګه اصلي هدف هم د تظاهرات نه، د پرون د تظاهرات نه، فقط هدف هم د عالی چیرته ده ولې منګه معلومات نه راکوي، او منګه غوښتل صدا پوسو هغه ته دات خیو کو، او د منګه اغا زینب، زینب ولې وجر سوی ده، په څه جرم؟
بلې، د زینب په اړه یو څه معلومات اوس لطفا چاورې دونکي پوسی.
زینب غوله د بلچی اوسیدین کوله، او هم ژوند درلوده، خصوصي بانک کې کار کوله، د اقتصادو پنځه نفر غوله، یو عادي نجلۍ و. هغه خو کم سیاسي ارخم نه درلوده، کم نظامی هم نه ول، کم هغه هم نه ول. دغه جرم چې ده، د منګ هدف دا اوس پوسو منګ د جرم چې اوس دا دایو ژله ولې دا څه جرم هغه سي د منګ د حجاب، حجاب خبره د منګه حجاب هغه جګسوی نه یو، سه حجاب مخالف وو، د منګه حجاب اسلامي حجاب منګه غته نه وایس چادرې ده، د منګه مخالفت چادرې سره والی ده، منګه حجاب سره مخالفت نه لرو، منګه هم حجاب الحمدلله ټول مسلمانو حجاب کوو، حجاب ته احترام لرو، او منګه حجاب سره مشکل نه لرو، د منګه مشکل برقه ده، برقه چادرې، چادرې د منګه مشکل دی، د منګه فرهنګ نه دی، د من مغه نه دی، د طالب د سره وړي د پاکستان نه پیغام د کم جنا غختلې پويږي، د ټول خلک پويږي، عام شهروندانم پويږي، د منګه فرهنګ نه دی، او اسلامي حجاب هم نه دی، منګه فقط د یو اړخ د منګه دی، یو برخه د منګه دی خبرو او د مظاهرې دی، د منګه ټول برخه حجاب نه دی، منګه حجاب غا د خپل تظاهرات نه غا نه کوس، منګه موضوع حجاب دی، منګه یعنی نو خبری لرو، مثلا تحصیلات دی انجونی دی، کار دی خزو او انجونی دی، او دی منگا یعنی داد خواهی طول دی خزو آغا دی برخی دی، منگا حجاب فقط یو آرخ دی منگا دی خبرو او دی منگا دی بدنامی دی، منگا دی طول آغا ندیس منگا مخالف دی حجاب و سو دی خلق آم خلق وایس دی منگا زخپل هم دیر خلق و سرم دی باس کوم از منگا مخالف حجاب سرنوی بورقا دی منگا فرهنگ ندی، فقط زین خلق وای دیر خلق دی مثلا عام خلک وای د منګه د مور عزت ده، د منګه د نیاکانو نه پیغام د ماده بیبیانو تاسو چادری خولاند تکړه، د تاسو عزت د بیبیانو او د خور مایند خدای نه ده، د چادری هم دا د منګه په منګه تحمل سوی ده، منګه دا نه منو، نه منو چادری، نه حجاب اسلامي څه په قران کې راغلی چې احادیث کې چای څه د منګه د حضرت محمد هغه ماسکو، منګه هیڅ د حجاب مخالف نه یو، منګه خو نه دی ویل چې منګه د حجاب مخالف هغه یو ولاړ یو، دا هغه د ذهنیتونه د منګه مخالفین د ذهنیتونه عام خلکو ته
نه. صوفیا جانی سلامات اوسئ، لمر سره د عدالت په تلیفون باندې پاته سې، زبرت تاسو ته راځم. فوزیه جانی، دغه موضوع ته بیرته راځم، د لاریون که تاسو په دې اړه باندې موږ ته ووایاس چې ستاسو څه لامل سو، یعنی شخصا تاسو ولې په دې اړه باندې اقدام وکړ چې باید تاسو لارو کوڅو ته راوځئ، او باید لاریون وکړي، او باید خپل د اعتراض په خاطر باندې ژغ پورته کړئ. ستاسو په ژوند باندې څه تغیرات راغلي دي وروسته له هغه چې طالبان واکمن سول په افغانستان کې؟
ډیر مننه کوم له تاسو نه، دا شاید یوازې زما د لپاره ونه وسی چې زما په ژوند کې د تغیراتو سبب شو د طالبانو راتګ، دا د افغانستان تر ټولو هغو ښځو چې بیرون کار کوو او دوی د خپلو کورنیو سرپرستانې وي، د دوی په ژوند کې تغیرات رامنځته شو. وخت چې موږ په کورو کې ناستو، تاسو په دې باندې یقین ولرئ چې پر تاسو باندې ماش قطع کیږي، په تاسو باندې مخصوصا هغه خزی چې د خپل د کورنیو مصارف پر غاړه، د خپل دولتونو مصارف ورکوي، د غوی په شون کې تابن تغیرات راځي. نو سعید چې خپل مجاهد فوار ورو دی چې موږ دوی تماشونه ورکړي دي، ماشونه له دریو میاشتو وروسته راغلن، اما هغه هم په داسې شکل باندې چې د دریو میاشتو معاش دی، دی په یو میاشت کې تاسو درکړي، څه رقم په دې معنی چې
دونه کټ کړی دی، یعنی دریمه برخه یې تاسو در کړی دا دی وی میشته ماش دریمه برخه. مخصوصا ماته چې زه په یو دولتي اداره کې ما کار کوم، ماته د دریو میشته ماش دی وی میشته په اندازه باندې راغلی دا چې هغه زما لپاره اکتفا نه کوي. دا یوازې دا خبره نه ده چې د ماش خبره ووسی، موږ د کار څخه محروم شو، موږ د تحصیل څخه محروم شو، موږ د ازادي څخه محروم شو، موږ په ټوله معنا باندې منجمد او د تړلو دروازو تر شا پاتې شو. د خپل ځان مسؤلیت هم ما سره ده، زما د کورنۍ مسؤلیت هم ما سره ده، همداسې نورې ښځې چې په جنګو کې خاوندان له لاسه ورکړي دي، په کور کې نارینه نه لري، او مخصوصا په جمهوریت کې هم همدغه ستونزه، په امارت کې هم همدا ستونزه ده چې نارینه په اکثره تقریبا 80% نارینه بیکاره دي، ښځې کار کوي.
بله
فوزي جان، ټول بیکاره دي.
موږ غواړو چې د خپل اوریدونکو تاسو کیسې هم ووایو، یعنی دا خو په عموم کې یو ستونزه رامسته شوې ده چې ټول افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. دا سې کیسې چې فردي وي او خلک غواړي چې وایوري چې زموږ ملمنی له کومو ستونزو څخه تیریږي په خپل، یعنی دوی ولې مجبور شوي دي چې باید راووزي. خلکو ته دغه پښتنه پیدا کیږي، دغه ستاسو ستونزه چې تاسو یادوي دغه د ټولو افغانانو ستونزه ده، یعنی یو عمومي ستونزه ده. خو ډیری خلک دغه جرأت نه کوي چې راووزي، یا ډیری خلک دغه ته خپل ځان مکلف نه ګڼي چې باید راووزي او اعتراض وکړي. هغه څه لامل سو چې تاسو باید راسي او خپل ژغ پورته کړئ؟
دقیقا وخت چې موږ وکتل چې وضعیت په دغه شکل باندې ده، مخصوصا موږ چې زغپله شخصا وخت چې ما خپل دند له لاسه ورکړه د آزاد د بیان په برخه کې، ما تقریبا 12-13 کاله لکه ستاسو په شان زه هم د یو مایتر شاکی نسته، ما د خلکو غږ می پورته کوو، د عدالت خواهی غږ می پورته کوو، د خلکو ستونزې می مسؤلینو ته ورولې. وخت چې ما څخه محرومی کی، زه په دې معنی باندې له دندې څخه ګوښه کړم چې ما د خلکو غږ پورته کوو. کله چې شاید تاسو په جریان کې اوسئ، ما له یو خصوصي تلویزیون سره کار کوو، کله چې زما خاوند شهید شو، لاغې نه وروسته زه د تلویزیون څخه هم په شلم ورځ باندې منفک شولم. کله چې لامل پښتنه وکړه چې ولې زه خو په فاتحې کې وم، هیڅ دلیل ما ته نه درلوده چې تاسو په کوم دلیل باندې له تلویزیون څخه وویستل شوی. په هغه وروسته په بل ځای کې چې ما کار کوو، دولتي اداره کې زما مشتر بوسه پورې نه درکل شوی، له دې څخه هم زه محروم شوم. یعنی ټوله معنا باندې دا یو تحول و چې زما په ژوند کې راغی، خامہ سره ټول زما خپل په غاړه ده. نو موږ دا پریکړه وکړه چې بیا ګروپو کې چې کتل، کوم ګروپو کې چې مثلا موږ حرکت خود جوش زنان ګروپ کې هم دارنګ جنبش عدالت خواهی، جنبش زنان مقدر، ډیر ګروپونه دي چې ښځې پکې راټولې شوې دي. وخت چې دې ګروپو کې ګورو چې د ښځو د پاره، د ښځو د مصارفو د پاره 1500 روپۍ سل افغانۍ دا ټولېږي د دې لپاره چې دوی وږي پاتې نشي. نو دغه وضعیت موږ مجبور کړو چې موږ خپل غږ پورته کړو او ښځې منسجم کړو. زه خپل یو د هغو کسانو څخه یم چې د اوس لپاره البته یو بل ګروپ څخه دې خواته راغلم، جنبش زنانو مقتدر غړي د رهبری غړیتوب لرم. موږ سرکین استو مون فیصله وکړه چې مون په خپل غږ پورته کوو ترڅو مون ترڅنګ نور هم جرأت پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي او خپل غږ پورته کړي او نور لچا څخه ونه ډاریږي. تر کله به مون په کور کې نو خپل غږ باندو، خپل حق څخه به دفاع نه کوو، او دې ته به کینو چې مون ته مفت معاش راځي نور غږ نه پورته کوو. وس ډیرې خزه ویره د دې لري چې غږ پورته کوو، هغه معاش هم چې مون کړي دولتي ادارو څخه راځي هغه قطع کیږي او د دوی حد څخه زیاده. زمونږ ځینې همکاران هم د اوس مونږ سره دي، ماشونه یې نه راځي وایي تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ. ما ته هم څو ځلې دغه ګواښونه شوي دي چې تاسو په تظاهراتو کې ګډون کوئ، ګوره چې ستاسو ماشونه قطع کیږي او منفقي ته مو تصمیم شته. دوه ځلې درې ځلې دا دریم ځل و چې ما ته وویل شو. ما ورته وویل چې زه په دغه نظام کې هیڅ نه علاقه مندې نه لرم چې کار وکړم، ګرشن ډیر زیات ورته ضرورت لرم چې باید سپورت ولرم، باید کار وکم، زحمت وباسم، ځکه زما خپل مسؤلیت د کور مسؤلیت ټول زما په غاړه ده. ولی بیا هم خپل غږ پورته کړ او مجبور شو چې له دغې لارې واټونو ته ووزو، غږ پورته کړو چې په دې برخه کې هم موږ له تاوتریخوالي سره مخامخ شو. نورې لارې مو غوره کړې، مثلا په سربسته ځایو کې موږ لاړو، مدرسونه مو استفاده کړې ده، کورو شخصي کورونه مو استفاده کړې ده، مکاتبونه مو استفاده کړې ده، پارکو ته تللي یو. باور وکړئ په ډېر هغه باندې، مثلا وخت چې یو پارک ته ځئ تاسو، نه مو پریږدي چې هلته داخل لاړ شئ، که چیرې ووایه مونږ لاریون کوو یا د عدالت غوښتنې غږ پورته کوو، موږ به یو یو نفر هلته تلو، بیا به راټولېدو، بیا به مو ورو ورو ورقې ویستلې، بیا به مو یو دوه نفره خبري هلته به مو زنګونه کول چې تاسو ووایه موږ د دغه باغ د وضعیت نه ویډیو اخلو، هغوی به راننوتل او زموږ برنامه به یې کور کول. یعنی واقعا ستونزه لرو په هره برخه کې موږ، اما بیا هم موږ خپل غږ پورته کوو، دغه لاره مو غوره وګڼله چې موږ مبارزه وکړو او خپل غږ پورته کړو. نو ځکه بله لاره موږ ته پاتې نه ده، په خاموشي کې خو څه نه کېږي. سکوت او خاموشي موږ ته په دې معنی ده چې یو څوک زموږ خوله بنده کړې ده یا هم موږ یې وژلي یو، نو سکوت به نه کوو. زه د خپل حق نه همیشه دفاع کوم، د نورو ښځو له حق نه هم دفاع کوم، وېرېږم هم نه. زما دپاره څه شی پاتې نه ده، شاید زما غږ اوس د اوس لپاره ټول واوري. زما یو خاوند و، هغه مو وژه، ما ته څه شی پاتې نه ده، تر څو چې زما غږ پورته کېږي زه خپل غږ پورته کوم. چې وژنې مې بیا درشي ما هم ووژني.
فوزیه جانی، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو د ژوند ملګري مړینه ستاسو د کار سره یا د هغوی د کار سره تړاو لري؟
زه دا هیڅ هغه نه منم، بې رابطه نه منم، ځکه چې مخکې نه مخکې نه ماته ویل شوي وو ګواښونه د تظاهراتو سره درلود، تظاهراتونه مو شروع کړل، لاریونونه مو شروع کړل، موږ ته واقعا ګواښونه راته. زه دا هیڅ وخت داس فکر نه کوم چې دا ما پورې اړه نه درلود یا تظاهرات پورې اړه نه درلود.
او ستاسو د ژوند ملګری هم خبریال وو، که تاسو لطفا په دې اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
بله، هغوی هم کارمند تلویزیون وو، د یو خصوصي تلویزیون تقریبا 15 او کاله کار کړی وو، ما هم په کار کوو، حادثه ورته پیښه شوه.
فوزیه جانی، شوزو موږ ته ویلي دي په ډیری مواردو کې چې دوی تهدید سوي دي، او کله چې دوی د خپل کارونه هم له لاسه ورکړل بیا د دوی امنیت ته خطر پیښ سو. آیا تاسو هم په ځینو مواردو کې ګواښل سوي یاست؟
دقیقا دا یو عامه خبره ده، بیخي مخصوصا د هغو ښځو لپاره چې دغه ډول پروګرامونه په لاره چي او رهبری کوي. مثلا د لاریون لپاره دوی اعلامیه لیکي، بیا مخصوصا هغه کسان چې داری خپل نمبر نه ورکوي، اما ځینې کسان مخصوصا مثلا زه کله چې موږ د مخکې مو به داسې پلان کوو چې د دوه ورځو نه مخکې موږ کوم لاریون چې تنظیمول، دوه ورځې مخکې به مو اعلامیه ورکوو، د هغې تر آخر کې خپل د اړیکې نمبر به مو لیکل، چې د هغه له طریقه مونږ ګوښل کېدو. بیا مو لږ لږ ایسته کړه، خو بارها داسې شوي دي چې مونږ ته زنګونه راغلي، زموږ همکارانو ته زنګونه راغلي دي، ګواښونه یې کړي دي، زموږ کلاریون یې کنسل کړی، ډېر داسې شوي دي. یعنی هغه نه ده، له هغه کسان چې په پروګرامو کې هم برخه اخیستې ده هغوی هم وایي ځینې کسان اوس پټ دي، حتی برنامو ته هم نه وځي، کورونه یې تبدیل کړي دي، له یوې خوا بل ځای ته، بل ځینه بل ځای ته، ځینې ولایتو ته تللي دي، او ځینې هم مجبور شوي چې ځانونه وباسي. ډېر داسې دوستان شته چې مثلا په قاچاقي توګه ایران ته تللي دي، ځینې هم پاکستان ته تللي دي، بدون د دې نه چې کوم کیس نتیجه ورکړي یا چې ځکه ورته تهدیدونه موجود وو.
مننه فوزیه جانی، لمر سره لطفا پر دې تلیفون پر لیکه پاته سي. زبرت تاسو ترازم صوفیه اوریا لمر سره برته د تلیفون لاري وصل سوي ده. صوفیه جانی، تاسو وبر دل چی فوزیه جانی ویل وای دوی د پیاوړو شذو د خوځشت یو غړې د چی په دری کې جنبش زنان مقتدر دوی د غنوم واخست. زه فکر کوم چې په پښتو کې د پیاوړو شذو خوځښت ورته ویلای سو. آیا تاسو هم د همدغه سیو تحریک سره یا د کوم خوځښت سره یاست؟
بلی، او زه جنبش عدالت خواهان زنان افغانستان هغه سره عضویت لرم، زه کار کوم. دماغه ګورئ؟
بلی، اوس تاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو د عدالت غوښتونکو د افغان ښځو د شبکې یا خوځښت غړي یاست. د دغه او د نورو خوځښتونو چې په دې وروستیو کې رامنځته سوي دي، د دوی اصلي هدف څه دی صوفیه جانی؟ آیا دغه خوځښتونه مخکې وو او اوس را ډیر سول، که اوس دستي په دې وروستیو څو میاشتو کې جوړ سوي دي؟
د منګه هدفونه فوزي جان خو ویلې د منګه هدفونه اومده هدفونه اومده د سخزه انجن ټول د تحصیل نه پاتې دي کارمندان د دولت ولو او هغه د د منګه اومده حساسي هدفونه د دې سپایډ د خزونه د فاو کو د حقونو نه یو د انجن سره درس نه پاتې دي د وظیفونه پاتې دي ډیر خلک په دې شایان فکر نه کوي منګه توای ستاسو د غرب نه تمبلېږي یا تاسو ماستر کوي ولا باور کوي منګه خپل اته د خپل هم د مظاهره ته سزو شاید ډیر انجن یو سیس اقتصادي د بلنه غوډي پیسې نه لري چې د موټر کرا وکي او راسي مظاهره ته منګه داس خلګ ځان سره داس انجن هم ځان سره لرو د منګه هدف دا د اسلام د انجن به سرنوشت پاتې دي د کارونه نسته ماش نه لري وظیفه نه لري او داس نه د دې خپل ورونه ولري یا پلان ولري حتما د دې ورونه یا امده مخکې حکومت کې شهیدان سوي دي یا هم کوم حادثه پیرا غلې دي یا ورور یا پلاری دوی مجبور دي خپل کورنۍ ته ډوډۍ راوړي ډوډۍ ورکړي او مسولیت لري دوی د خپل د کورنۍ او بل دا خبره سنجونه دوی مثلا منګه ډیر خپل په وزبیت نجونه کې هغه لرو محصلین دي مثلا دوی خپل د درس پاتې دي دولتي پنتونو کې درس ویلي او پرزم کې کاریم کوو او خپل د کور او کورنۍ سرپرستی هم کوله اوس مثلا هغه هغه د لاسات لري هیڅ کار کولای نسی او منګه کوخه کو همیشه خپل په هر انوانس په هر حالت کې خپل غږ جیک کو مخکې د نن صدا حکومت سقوط کې او رژیم ته سقوط کې منګه خپل غړی او هغه زین نه هدونه او جنبشونه هم دلودل واړه یا غاټه مګر د حکومت سقوط کې جوړې خزي ډیر سوله یعنی منګه لاس پلاس ورک او ډیر خلک دي مثلا خپل غواړي منګ سره ووسی هر څوک مشکل لري هر څوک یو درد لري دوی پويږي کومګه چوب کینو کچوب وسو حتمان په منګه ماغه بل راځي څوک لا مخکې د منګ په مایند او په منګه هر څوک څنګه پیژنو د منګه هغه دی مخکې خلک دی منګ څه قصې کوي منګه نو غواړه هغه حالت په منګه راسي او باور وکړه منګه په خپل جنبش کې د سنجونه او خزي لرو باور وکړي چې د هر حالت نه د خپل د ځان هم تیر دی د هر هغه دی وایي چې باید انجونه حقوق باید پامال نشي باید انجونه خپل مستقلیت ولري باید مستقله اوسي او انجلې د طالبان خو وایي چې باید انجلې مستقله ونه اوسي خزه باید مستقله ونه اوسي باید محرم ولري باید خزه ما اته باور وکړي ما د ډیر خلکو لویان نه دم دغه امارات او خلکو نه ما وریدلې دي ما ته ویلې دي ست څه کوي کار کار ته څه په درد لګيږي لرسه میړه وکا میړه درته راوړي ډوډۍ راوړي درته خالي راوړي زای دې برابرې ټول شي دې ته څه اړتیا لري ست کار وکي مثلا وای که یو خزه کنده وسی وای لرسه درې میاشتې د دې پروسه ولې میړه نه کوي ولې ودنه کوي دا څه خبرې دي دا څه ستونزې دي انجونې پويږي څه د منګه یعنی کومګه خاموش او وسو کومګه بیا هم د دې خبرو ته باور وکړو پويږي څه ناګهار سرنوشت منګه په انتظار دی ځکه منګه هم دغه هغه د سمګه باید غک جی کو باید خپل حق او حقوق باید ثابت وساتو او باید مبارزه وکړو سره هم دغه وخت دی کونه کو بیا هم اماغه بدبختی او اماغه نخوالی لکه په خواده
سوفیا جان استاسي مطلب دغه دی چې یعنی کښه دی ولاړ سی واده وکي مجبور کیږي چې داس چا سره واده وکي چې هغه پیسې داروي پیسې ولري او مجبور درې څلور میرمنو والا خلکو سره ودونه وکي نو دغه څنګه کېدلای چې دغه پاتې دی او د دې ستونزې مخاوني ولایونی ولسی افغان نارینه ولی په دغه اړه باندې ژغنه پورته کوي ولی تاسو سره نه یو ځکه چې ولی اعتراض نه کوي چې موږ نه غواړو چې شل شل میرمنې وکړو شذو ته باید خپل حق ورکول سي چې دوی د کار اجازه ولري خپل ځان ته پیسې وګټي او خپل پښو باندې ولاړی پاتې سي چې نه یوازې د خپل کورنۍ بلکې د دې هیواد په پرمختګ کې هم ونډه ولري. او بل دا چې د یو انسان او بل انسان ته محتاج کول په دې اړه باندې ولې نارینه غږ نه پورته کوي؟
اصلی خبره خو همدغه ده، اصلی خبره د منګه همدغه ده، ولی د نارینه چوپ دي، ولی دوی چوپ ماته د منګه پلارونه د منګه ورونه ولا وای تاسو غلط کار کوی، تاسو غلط کار دی، موږ ته وای دغه تاسو غلط کار دی. وای هغه د امارات خلک رښتیا وای، امارات وای نفقه په سړی ده په نارینه ده، باید تاسو ته نفقه راوړي، نفقه درکی، تاسو ضرورت نه لرئ څه کار وکیا، تاسو هیڅ دا مفکوره د ما فامیل هم لري.
نو کده چا د خوشی واده نه وي
کوڅه ته نزم،
بله کده شته د خوشی واده نه وي سوفیا جان، کده یو شزه په خپل واده باندې خوشاله نه وي، دا خو جنسي تیری راځي، دا خو نکاح نه راځي.
اوکې همدغه دی، دوی خو وای تاسو باور وکړئ په خدای، د منګه سوای مثلا یو انجلۍ سوینس فارغ تحصیل ده، وای ټول واده نه کوي، ولته مجرد دی، ډیر داسې جدي ګواخي، ډیر جدي در سره خبرې کوي، توی ول واده نه کوي، ول واده نه کوي، سره غلي کار پسې، ولی تسغت جګوي،
مننه
باور کوی ما ته وای، د امارات خلک ما ته وای، زه پښتنه یم ما ته وای، ته پښتنه یې، ولی د منګ غنه کوي، دفانه کوي، ولی ته نور انجونو سره یو ځای کوي، ولی د دوی سره غږ جګوي، د پښتنو نوم دی، ولی په ځمکه وخلې، د پښتنو نوم خو دا نه دی چې منګ بیکاره کینو خزه نه، د پښتنو نوم به منګ په ځمکه وخو، دا دوی
د خبرې کوي. بله، طالبانو په خپل ویل دي چې دوی د یو قوم یا د یو دوی ژبي استازي توپ نه کوي، او نه هم دوی د پښتنو په نوم باندې راغلي دي، بلکې د اسلام په نوم باندې دوی وایي چې راغلي دي. نو د طالبانو او د پښتنو ترمنځ باید دغه توپیر درک سي، او خلک باید په دې باندې پوهوي چې پښتانه طالبان نه دي، طالبان خپل یو تحریک دی، او هغه خپل ځان ته خپل هغه افکار او ایدیالوژی لري چې هغه د هغې نظریې لمخې پر مخ ځي. سوفیا جانې، ستاسې د همدې خبرې په دوام باندې به د فوزیه جانې څخه پوښتنه وکم. فوزیه جانې، دغه څومره لوی ستونزه کېدلای شي د ښځو لپاره چې په داسې حال کې چې د احصایې لمخې د افغانستان تر نیمایي نفوس زیاته ښځې دي، او په همدې حال کې ګڼ خلک مړه سول، د ګڼو کورنیو نارینه خپلوان مړه سول، اولادونه یې زامن یې او نارینه یې له لاسه ورکړل په جګړو کې، چې دا یوازې په نظامیان نه و، د افغانستان چې درې لکه پوځ او غبیا د مینځ ولاړی، د طالبانو خواته هم